Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د چنګاخ یا سرطان د میاشتې درېمه د جون له 30 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غني او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره د لیدو په هدف تېره شپه له کابل واشنګټن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډېر تمرکز وشي؟
لویه برخه پر دې ورګرځه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی د چارو د یو کتونکي نظر مو هم اخیستی؟
دل اساس وخت افغانستان د دې ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی.
افغان ښځې د ولسمشر غني او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډېر مهم ده چې دوی کولی سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د ځورېدلو خوندو هغه واقعي غږ هلته پورته کوي.
د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي دوه ښځې هم په دې سفر کې ملګري دي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډېر پرمختګ خبر ورکوي او د ژوند رنګونو په یوه نوې برخه کې خبرونه. لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅغزي تور پورې کړ چې د دې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه چې طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 به بشپړ شي. ترکیه رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته ورشي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکیه ځواکونه په کابل کې د حامد کرزي د هوایي نړیوال ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي کنه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سنبالوي او امنیت به ساتي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیري په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه وویل دا هیواد په اوس وخت کې شاوخوا 1500 سرتیري هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا د دې هیواد ځواکونه هلته پاتې شي او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې ماموریت مخته یوسي که نه. ترکیه په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیري لري چې په جګړو کې برخه نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې 9 میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومان او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پرون وروسته ترې دا غوښتنه په یوه بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوان یوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تېره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 وران ښوونځي وموندل چې له امله نږدې 8000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشن می پورس په مرمۍ ولګېد چې د ماسي مرسته ورسره کوله. سیب د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټول ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکي هیلې او بشري نسل بربادول دي. د ایتالیا صدراعظم ماریو دراګي له افغانستانه د کډوالو د احتمالي بهیر اور ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي ګڼ شمېر افغانان اروپا ته مهاجر شي. ټاکل شوی د ټول بهرني ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستان نوزي. ښاغلی دراګي د اروپایي هیوادونو د مشرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید ټول سره همکاري وکړي. ښاغلی دراګي انتقاد وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کډوالو مسله له پامه غورځولې ده او په تیرو دریو کلونو کې د 28 اروپایي هیوادونو په سرمشریزو کې کله هم دا مسله په اجنډا کې نه ده شامله شوې. د آسیا او افریقا اکثره کډوال د ایټالیا او یونان له لارې لویدیځ اروپا ته قاچاق زی. ټاکل شوی ده چې نن د اروپایي ټولنې د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه په بروکسل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړی نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړی په دوران کې د سر ظلم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه د اکرام دا اعلان کړی دی چې زما
خاغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې د ته خبرداری ورکړل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکل تیره اونۍ په خپل کور کې بیسده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د 82 کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړې ده چې عثمان کاکل د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویلې د عثمان کاکل په طبیعي ډول وفات شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 1.2 جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخی لوړه درجه 2.3 کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 9.21 هرات اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 3.8 او مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 2.6
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لمړۍ موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی وجکپوري پلاوی په مشرۍ له کابل واشنگتن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تیر شپه واشنگتن ته د دوه ورځني سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. په دې سفر کې افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې هکله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوری افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي مخکې هم شوې دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، د افغانستان اسلامي جماعت قابل قبول دی.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوري پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامداره مشارکت نښه ده. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل:
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو تر څنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونې مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ورسره ملګری حیات پرون ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. دوی به هلته د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره وګوري. د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه هم له دې هېواده خپل روسي سرتېري باسي. داسې یو وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی، دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفره څه تمه کېدلی شي په دې اړه اجمل ان د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې په دفاعي پوهنتون کې استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د لاساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت کوي دی او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي د افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه په هغې کې افغان حکومت داسې ډېر راضي نه ښکاري. همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې هم د افغان چارواکو په حواله دوی یې له منځپانګې نه نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شی دی. یعنی داسې شکونه شته چې ښایي امریکا افغان حکومت د افغانستان د یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي خو پاین حال کې له طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې هم داسې ځینې نخې نښانې شته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ هغه ملاتړ چې ژمنې شوې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکړي؟
البته دی دوهی موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمینه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبانو هغه څه چې وعده یې کړې وې اوبو یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان د حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط شي. دغه کار ونه شو. طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کښېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنی نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړې ده دا ویل شوي دي چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پېژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پېژندلی.
واشنگتن ته د افغان مشرانو د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره بشپړ مرکز په بلخ پرونه کې اوریدل شي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نزو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او سوله کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ مل پلاوي کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي دوه ښځینه غړې هم برخه لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینې امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد له جمهور رئیس او مشرانو سره یې لیدنه له اهمیته ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او په سوله کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروې کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریا بارکزی وایي باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي، څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. اغلی بارکزی وایي دغه شان د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکې هوکړې ګډو ګټو او د ښځو او بشر د حقونو د خوندیتوب په اړه هم باید خبرې وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان ښځې د دواړو طرفونو نه، هم د افغانستان د پلاوي نه او هم د امریکا نه، دا غواړي چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره هلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د هغې په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګه د دې ټولو شیانو تر څنګ باید په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ته پاملرنه وشي.
اگر بارکزی وایي که جګړه نوره هم پسې اوږدیږي باید افغان ښځو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به ګواښیږي نه، ترور کیږي به نه، او ښوونځي به یې پر مخ نه تړل کیږي. ټاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست مخکې ویلي چې د دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي غړي شریف زرمتی وایي چې امریکا ته په تلونکي پلاوي کې د سولې د مرکزی پلاوی دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوی دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري. دا ځکه ډیر مهم د سدوی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د زوریدلو خوندو د افغانستان د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان میرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر اتاک سره د خپلو حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې اخیستي. دا په داسې حال کې چې طالبانو تیره ورځ په خپله اعلامیه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي. به
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د سهار او بجې او یوشت دقیقې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نېشنل انټرست خبرونه لیکي داسې مهال چې ایران، روسیا او چین د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یوه جیو پولیټیکي سیالۍ مخ ته وړي. دا درې واړه هیوادونه د شریکو پولو او منځنۍ آسیا او اروپا ته د رسیدو په خاطر افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو: د ایران لپاره افغانستان کې واک ته د طالبانو احتمالي رسیدل د یوې داسې سنی ډلې واک ته د رسیدو په معنا دي چې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري. همدارنګه د روسیې او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لپاره هم چې له افغانستان سره ګډې پولې لري واک ته د طالبانو راتلل کولی شي. د سیمې سخت دریځ اسلام پالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ او چچنیا کې ځینې افراطي اسلام پالې ډلې زړهورې او پیاوړې کړي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چین که څه هم له افغانستانه ښایي د امریکا په شاتګ خوښ شي، خو په مرکزي او جنوبي آسیا کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو اندېښنې هم ورسره سوا کېږي او دا نه یوازې کولی شي چې د یو کمربند یوې لارې په نوم د چین 2 میلیارد ډالري پروژه له خطر سره مخامخ کړي، بلکې په چین کې د اویغور، بیلتون پالو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ لپاره هم الهام بخونکی ګرځېدلی شي. امریکایي خبرونه یو پی یونایټډ پریس انټرنیشنل بیا له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوي او د ولسمشر بایدن له اعلان سره سم به د سپتمبر 13 نیټې بشپړ شي. د خبرونې لیکلي چې د امریکا متحدو ایالاتونو په دې جګړه کې د بری د خپلولو لپاره بهتر استراتیژۍ ته اړتیا لري. یونایټډ پریس انټرنیشنل په افغانستان کې د امریکا تر ټولو د جګړې د ویتنام له جګړې سره مقایسه کړې او لیکلي دي چې د امریکایي جنرال ډوګلاس مک آرتر د زیات ټینګار له کبله چې ویل چین به مداخله ونه کړي، خو د چین د مداخلې له کبله ویتنام په یو ناورین بدل شو. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې په 2001 کال کې د سپتمبر 12 له بریدونو وروسته د جورج ډبلیو بوش ادارې پر افغانستان برید وکړ چې اوسامه بن لادن او القاعده شبکې محاکمې ته راکاږي، خو د خبرونې په باور د امریکا متحدو ایالاتونو د پاوس قومندانۍ اوسامه بن لادن ته اجازه ورکړه چې د تورې بوړې غرونو کې وتښتي، ځکه چې د لیکوال په باور امریکایي ځواکونو په لوړو غرونو کې د جګړې روزنه نه وه لیدلې. ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. د غرض افغان حکومت هم وایي چې د دوی یو پلاوي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان د پخواني سناتور عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پاکستان د هغه افغان پلاوی د تګ مخه نیولې چې غوښتلې د عثمان کاکړ په جنازه کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی د افغانستان حکومت پریکړه کړې و چې د ملي امنیت د صلاحکار د ولسی او سیاسي چارو مرستیال سرور احمدزی او د سرحدونو او قبایلو وزارت وزیر محب الله سمیم د افغان حکومت په استازیتوب د ارواخات عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړي، خو د پاکستان حکومت یې مخه نیولې ده. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت د خپل ولس په استازولۍ د ښاغلي عثمان کاکړ کورنۍ، دوستانو او خواخوږو ته تسلیت وړاندې کوي او د هغه د ارمانونو او هیلو د پوره کولو توان ورته غواړي. خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې یاد افغان پلاوی له کومې لارې غوښتل په جنازه کې ګډون وکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. عثمان کاکړ د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر و چې وړم ورځ یې د کراچۍ په آغا خان روغتون کې سا ورکړه. د عثمان کاکړ کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي په عثمان کاکړ څو ورځې وړاندې په خپل کور کې حمله شوې وه او نوموړي د سر په برخه کې سخت ټپ خوړلی و. د عثمان کاکړ جنازه تېره ورځ چهارشنبه د هغه په پلارنۍ سیمه کویټه مسلم باغ کې ادا او همدغلته خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې یو شمیر ملتپاله پښتنو، سیاستوالو او د نوموړي زرګونه پلویانو برخه اخیستې وه.
ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډېر پرمختګ خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو مخې ته اصلي خنډونه هوار شوي دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحانی دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپورو ایرانی چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمنی او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحانی د دفتر رئیس محمود وایزی ویلی دی چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه کړې ده. د ده په وینا دا هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایزی په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لرې شي. وایزی زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګېدلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو